ښکال یا ورن کال تاسو په سر شمالي کې شرکت نوای کړی، هغه هم مکتب ته نشه تاسو، یعنی تا و هم سم اتم سم موویل دی بیسونځي موویل دی شش کال دغه سنزرلی چې د ایران دولت تاسو سره چې قانوني اسناد نرلی دغه پرابلم تاسو ته پیښ کی، دغه مسله او دغه مشکل تاسو ته پیښ کی چې تاسو وانه سي مکتب ته.
مننه نورزای صاحب. او ورستی پوښتنه دا چې دا ممنوعیت د کوم عمر یا کوم ټولګیو د ماشومانو لپاره دی؟
ممنوعیت چې ستا اکثر هغه اول سمفیان دي چې اول سمف ته ځي او د هغو لپاره دی چې نه پرېږدي. او دوم دا مسله ده چې که چیرې تاسو پروش کال او ورن کال په سروې کې شرکت نه دی کړی نو خبره د سروې ده. ایران دولت ډیر کوشش کوي چې د ماجرو کموالی راولي په ایران کې، او دغه هیڅ نو ډول اسناد ورنه کی چې دوی ته قانوني زمينه پر هم سي دي لپاره چې دوی تحصیل وکړي او شش کال غواړي لار سي پنځم شپږم اتم نهم لسم سمفته د ایران دولت ساس مخنیوي کی وای تاسو باید په خوا په سروي کې شرکت کړئ چې شش کال مو اجازه درولای چې لار سي.
د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزای وو. وروستای راپور دا دی چې د کونړ او نورستان ترمنځ لار شاوخوا سل کیلومتر ده، خو د لارې خرابوالی د دې سبب سوی چې خلک پکې په ساعتونو ساعتونو مزل وکړي. روحولان وری تفصیل لري.
د کونړ او نورستان اوسیدونکو وای د پارونه صداباد د سړک د رغولو په اړه د دولتي چارواکو لبیا بیا ژمنو ناهلی شوی دی. دا مهمه لاره چې په نورستان سربیره د کونړ د پیج درهم لا صداباد سر نخلوي له کلونو راهیسی په خراب حالت کې ده او پرې پراته ولسونه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د کونړ اوسیدونکو محمد یاسین سجاد وای
صداباد او د پیج درې عمومي سړک دا ډیر وخت نه تخریب ده، په ډیر ځایونو کې ستونزې دي. هغه چې موظف خلق دی پیداراتو کې دوی دغه سرک د تخریب لوجې نشي کولای چې خپل وظایف ته په خپل وخت رسیدګي وکړي. ترڅنګ د مریضانو د سپینګیرو د زنانو ډېرې ستونزې دي چې دغه سرک په وجه باندې دغه ولسونه دغه پرتی ولسوالۍ په دغه سیمه باندې دوی د ستونزو مشکلاتو سره مخ دي.
د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکو محمد موسی وای
زموږ ډېرې ناروغان روختون او ډاکټر ته لرسیدو وړاندې په لار کې مري. حکومت چې ډاکټر ته په ډېر ستونزو سره ورسیږي غله بدو بدر شوی وي. موږ د سرک د کندو کپرو لوج ډیر ستوند سره مخامخ یو.
د اسداباد او پارون ترمن سرک شاوخوا سل کیلومتره اوږدوالی لري چې غرنۍ نورستان له کونړ سره وصلوي. د دې سرک د پخولو لپاره وخت په وخت سرویګان شوی او چارواکو یې د زر رغولو اجمنی کړي. د کونړ د ولایتي شورا په خواني رئیس جمال الدین سیار وای
دا وخت د سی دغه سرک زیات خراب شوه دی. دغه ستوند چې دی د بیخي زیات دی او بار بار موږ سره مرکزی دولت وادي کړي چارواکو وادي کړي تر وسه دغه وادي نه دی پوره شوی او دا سرکونه مغه سوران او کندواله پراته دي.
په کونړ کې چارواکي وایي چې د نورستان لوري د دې سرک جوړولو کار له دوو کلونو را پدې خو روان دي او د ټولګټو وزارت ورسره ژمنه کړي چې د کونړ لوري به ډیر زر چاري پیل شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل
د پیج او نورستان سرک چې د ډیزاین شوی دی وزارت فائدہ می سره چې موږ خبرې شوې دي او وایي چې موږ کوشش کوو هر څومره رزرو کې چې په دې باندې عمل انکار شروع کوو. یو دوه درې بخشه چار بخشه لس کیلومتره ده. دوی خو ویل دي چې موږ کوشش کوو چې زره شروع کوو.
د نورستان مرستیل والی محمد هاشم فیضی وای د پارون لورې د سرک په دوه برخو کار روان دي. د هغه په خبره چې په ژمي کې د کار نه تر سره کېدو او په لار کې د غرونو د زیاتوالي لامل کارونه د زند او خند سره مخ کیږي، خو بیا هم چاريخي روان دي.
د نورستان کونړ عمومي سرک بل خصوص د نورستان په اراضي او جغرافي کې سلور لاټونه دي چې دوه لاټونه عملا کار قرباندي جریان لري. چې دغه دوه لاټونه تقریبا د 20 کیلومتر جوړي او تقریبا د 60 تر 50% کارم پر مخ تللې ده او یو قسط پیسې مې ستلې ده د شرکت والا. اما دوه نور لاټونه د ډیزاین باراورت نه وتلی ده، تروسه پورې تدارکات ملي هغه پاس کړی نه ده.
د کونړ او نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې د صداباد او پارون ترمنځ د غزیدلی سرک لکندو کپر او نه جوړیدا شکایت کوي چې په کونړ کې کلونه وړاندې د نړیوالو ځواکونو په مرسته شاوخوا 200 کیلومتر سرک پوښ شوی وو چې اوس یې ځنې برخې تخریب شوی او د کونړ خلک وایي که دولتي ادارې رغولو ته پاملرنه ونه کړي د نړیوالو په مرسته دا جوړ شوی پاخه سړکونه به یو مخ بیرته په خامو سړکونو بدل شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیو مجله یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخوري کړي. د مجلې په پیل کې د القابو ارزښت او تاریخ ته تم شویو.
تر هغه وروسته زموږ تاریخ لرغونی تاریخ ته تاسو وګوري، منځنۍ تاریخ وګوري، وسنۍ تاریخ به خل القابو نه ډک دي.
د مجلې ځانګړې راپور مو د ډولې فرهنګ ته ځانګړې کړي دي.
نن دې وی جړاګان مې خو ځان مرکاولم چې وس بلويګو د کی قدرت کا مکل شته دي ډېر ډولې ولويګي.
په هنر جاج کې د ادبي فنونو په ارزښت بحث کوو.
د ادبیاتو یا د بلاغي علومو تر ټولو ستره ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیرای کو.
په ځرپانه کې به د خوګو ماشومان لپاره د مرغۍ شیدې کیسه واوري.
زویا په کور کې لرګي خلاص شوی دی، ولرشه د غرنه لرګي راوړه. ابراهیم وویل خدموري زبلار شم لرګي براوړم.
او په پای کې به د مسکا د ورځې په تاریخ او ارزښت له لیمی علیزی سره خبرې وکړو.
ارزښت ممتاز موږ یو مسکا کولای شي د نور لپاره د خوشحالي سبب شي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونه د مسکا نړیوال ورځ د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ د مسکا نړیوال ورځ منځل کیږي. لدی ورځ هدف دا دی چې په خپل شوندو هم مسکا خبر کړو او هم نور ته مسکا ورکړو. په همدې لاره خبرونه پیلو. تاسو به د لقب پاړه ډیر اوریدلې وي. آیا کله مو پری فکر کړی چې لقب څه ته وایي او څه وخت د چا لخوا او ولې چاته ورکول کیږي؟ دا هغه پوښتنې دي چې نوریه جبار خیل به په یو تفصیلي راپور کې را ځواب کړي.
لقب چې جمع شکل یې القاب دی، یو عربي کلمه ده چې هغه دویم نوم ته وایي کوم چې په ټولنه کې د یو شمیر ځانګړو اعمالو لمخې د ټولنې د نورو وګړو لوري یو شخص ته ورکول کیږي. که څه هم د دغو لقبونو ورکړه له ډیره پخوا راهیسې موجوده وه، مګر دغه القاب په افغاني ټولنه کې هغه وخت زیات شول لکله نه چې د اسلام مبارک دین په افغاني ټولنه کې خپور شو. لیکوال او تیرونکی ضیاءالرحمن حسرت راته لقب را پیشنی او هم یې د تاریخ په اړه وایي.
لقب خپره د انسان د کارکردګۍ یا دغه د شخصیت په ځواب کې ورکول کیږي، یا ولس ورته ورکوي، یا بیا هم دغه د یو کمال لمخې غاړوندې ادارې ورته ورسپاري. دقیقا تاریخ نه لري چې موږ فیصله وکړو چې دا په کومه نیټه یا په کوم کال لقبونه شروع شوي دي. دا سی ویل شو چې د انسان د پیدایښ سره یو ځای ورکړل شوې دي. د حضرت آدم علیه السلام خپل د الله جل جلاله یو لقب لري، تر هغه وروسته د حضرت نوح علیه السلام لقب لري، تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې. بیا په افغانستان کې پتیره کومګ دی اما بادشاہی ته فکر وکړو، په هغه وخت کې هم د بادشاہی په نظام کې ځینې خلک چې القاب لرل. تر هغه وروسته زموږ تاریخ لرغونی تاریخ کته سی وګوري، منځنۍ تاریخ وګوري، وسنۍ تاریخ به خل القاب نه ډک دی.
د نوموړي په خبره چې القاب په دریو برخو ویشل کیږي چې د رسمي، ولسی او علمي څخه عبارت دي چې په اوس وخت کې په افغاني ټولنه کې د غدري واړه موجود دي.
موږ ځینې رسمي القاب لرو چې دولت خلکو ته ورکړي، خو دې تاریخ ډیر لاندې دی. لاندې په دې معنی چې ممکن د دیش کال څخه وانوړي، لا ته دې هم کم راځي. ځینې ولسی القاب چې دې پیړۍ تیرې شوې دي او موږ هیڅکله نیټه ورته نشو دقیقه ولای، لکه خادم الدین رسول الله، د جهاد اتل، د افغانستان د ازادۍ اتل، بابا جنگ احمد شاه بابا، میرویس نیکه، د نیکه لقب خپله د ولس په خلوري ته ورکړل شوی دی. تردی وړاندې مونږ خوشحال بابا ته فکر وکړو. دغه بابا لکه خپله د ولس له لوري خوشحال خان خټک ته ورکړ شوی دی. تر خوشحال وړاندې پیرو خان ته که تاسو فکر وکړئ، پیرو خان ته د پیرو خان لکه خپله د بایزید نامه سره یو ځای شوی دی. دا پیر خپله لقب دی بیرو خان وروسته ورسره یو ځای شو. دا القاب چې زمونږ په تاریخ کې ورته ورکړ شوی دی. لږ را وروسته مونږ بیا ځینې نور القاب پیدا کړل چې په علمي کچه مونږ خلکو ته وکارول. یو عالم سړی چې د هغه شخصیت خیر لاسته راوړنې لرلې، د هغه د نیت له مخې مونږ هغه ته د اعزاز په توګه القا ورکړي چې زه په افغانستان په اوسني تاریخ کې کار درته د بیلګې په توګه د علامه استاد پوهاند عبدالحی حبیبي، علامه استاد پوهاند صدیق الله رښتین نمونه درته یاد کړم. ځینې القاب مونږ اوس دولتي پیدا کړي دي چې د تاریخ ممکن 15 کاله برګې نیسي. چې کله ولسمشر قاضي له لوري ځینې دولتي چارواکي چې هغوی یا اهلیت لري یا نه لري خو
حسرت وای چې په معنوي لحاظ یو شمیر لقبونه چې د تحقیر لپاره هم کارول کیږي شته، چې لمخې د اړوند شخص بې کفایتي، کم عقلتوب او نور معلومیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي چې په عربو کې القاب زیات کارېدونکي دي او یو ځانګړي اسلامي صبغه هم لري.
پیغمبر علیه الصلاة والسلام به غیر خپل نومونه نور نومونه، مثلا عائشه رضی الله تعالی عنها ته نوم یې کړی، حمیره به نبی علیه السلام ورته ویلې، داسې زوجو ته خپل نبی علیه السلام کنیا یا لقب ابو القاسم و او سره د نبی محمد صلی الله علیه و علیه وسلم نوم کنیا ابو القاسم. په عربو کې دا یو عادت و او دغه عادت به اسلام کې هم پاتې سو. معمولا یو اضافه نوم غیر خپل نوم نه نور، لکه په اسلامي تاریخ کې مونږ وګورو د القاب دی حجت الاسلام، شیخ الاسلام، زین الاسلام، فخر الاسلام، داسې نور نومونه، شیخ الامام، مولانا، مولوی، ملا.
د کابل پوهنتون د ژبه او ادبیات پوهنځي د ژبه پوهنې د برخي استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې القاب معمولا په ګرامري لحاظ ستاین نمونه دي او د استعمال لمخې د ټولنې نور وګړي دی او شخص لپاره استعمالوي.
لکه نو شمیر لقبونه دي چې د لقب په حساب باندې هغه اصلي خپل نوم نه دي، مګر د کشرانو د خوانه مشرانو ته ځینې نومونه دي او هغه د احترام لپاره د مشري چون مشران دي نو د احترام لپاره دوی دغه نمونه کوي چې دا رواجي نمونه دي چې په دې ټولنه کې مروج شي. مثلا مشران ته اکثریت چې د سپینګيري خلک هغه ته مثلا د بابا لقب ورکوي، وای یا کاکا ورته وای یا ماما وای، دا ډول دي. خو په ځینو کورنۍ کې به دا دي چې مثلا دغه بابا او د کاکا او ماما سره بیا ځینې نور کلمې له نمونه استعمالی، مثلا لوی بابا یا مثلا وړوکی بابا، ځکه چې هلته څو کسایی نو د هغې دپاره چې تفکیک وشي.
د نوموړي په خبره کله چې یو کس ته لقب ورکړل شي نو په هغه ټولنه کې بیا څوک په خپل نوم اړوند شخص نه یادوي، دا ځکه چې پر وړاندې یې بې احترامي کیږي. دا چې په کورونو کې ښځینه وو ته څه ډول القاب ورکول کیږي اغلی زرغونه زیاتوي.
زمونږ په ولسي هغه سیمو کې اکثریت نمونه مثلا وایي چې مشرانو ته مثلا ابیو ادیو، که څوک پیژنګلوی یا نه پیژنګلوی خو چې مشرانی مثلا چاته ابی وای چاته ادی وای چاته انا وای، لکه دا نمونه اخیستل کیږي د دې لپاره چې هغوی مشران دي او خپل نوم یې څوک نه یادوي.
نوموړی زیاتوي چې یو شمیر تصغیری القاب هم شته چې په کورونو کې د مشرانو له لوري ماشومانو ته ورکول کیږي او یا هم ځینې نمونه کوچنی کیږي.
یو خو د مهربانۍ او د مینې په خاطر باندې اکثریت مثلا یو څوک یو ماشوم دی نو مې فرض کوم ګلالۍ دی هغه ته ګلو وایي، یا مثلا الکان کې سیفالدین دی هغه ته بیا سیفو وایي، مثلا داسې هغه شته دی. حتی د حیواناتو نمونه هم ورته کاروي، مثلا پیشوګۍ، مثلا چنچلا، یا فرزان مرغی، یا فرزان دسی او شی ورته وای.
ډاکټر زرغونه وای چې د القاب په کارونه کې باید له دقت څخه کار واخیستل شي، نه دا چې په غیر شعوري توګه دی القاب وکارول شي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو همایون بهادوري وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمیر مشرانو ته ځانګړي القاب ورکول کیږي.
مونږ مشرانو ته بعضو ته د مشرتو په خاطر باندې د القاب ورکول کنه چې اکاو لالا ده، نو بعضې کدی مو ماما نه ویم، خو هغې ته مونږ د ماما لقب ورکولی شو، او بعضې ته د خپل هغه د خپلوانۍ یا د نږدې د دوستۍ هغه له لحاظ هغو ته مونږ اکاو لالا وایو چې هغه د مونږ د خپلوان نه وي، هغو ته مونږ کاکا کلمه استفاده کو، او بعضې ته به بیا چې مشر وي هغو د احترام په خاطر مونږ څه هغو ته اکا وایو چې هغو اکا هغه ورسره استعمالو.
دی وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمېر په معنوي لحاظ خراب لقبونه هم رواج لري، لکه ځینو کسانو ته د شین لقب ورکوي چې معنا یې ډېر کم عقل توب دی. دا چې په ولس کې ولې القاب ورکول کیږي، څلور شکلن ځوان محب الله امیری په اړه وایي.
او ځکه موږ خلکو ته خلقونه ورکو، یعنی مشرانو ته، بعضو ته، یا هغه څوک چې په ټولنه کې مخکښ وي، د دې لپاره چې دغو احترام وشي. یعنی بعضې کسان چې په یو ټولنه کې پریکړې کوي او کارونه مخکې وړي، د خلکو ستونزې حل کوي، هغو ته د خادم یا د خلکو مشر
لیکوال او څېړونکی ضیاءالرحمن حسرت بیا وایي چې یو شمېر رسمي القاب پرته له دې چې د اړوند شخص ځانګړتیاوې په پام کې ونیول شي ورکول کیږي، چې دا چاره بدې پایلې لري.
ځینې القاب دي چې هغوی مثبت اغیز لري، ځینې دي چې هغوی منفي اغیز لري. مثبت اغیز د هغو القابو دی چې هغه لقب دغه شخصیت له جوهر سره سر خوري، دغه انسان له شخصیت سره سر خوري. یعنې دغه لقب که مونږ ورته کارو، هر څوک فکر کړه دې باندې دا لقب تدبیقي، که مونږ فرض کړو لوی استاد پوهان صاحب رښتین ته، که مونږ هغه ته د لوی استاد یا د پوهان یا د علامه لقب کارو، هغه کې د هغه کارکردګي یا د هغه شخصیت یا د هغه همت د دې غوښتنه لري چې به دغه رقم ته یو لقب ورته ورکړو. چې دا په هیڅ دور د تاریخ او یا هم په هیڅ یو کټګورۍ کې د اهانت په توګه نه کارول کیږي.
د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر بیا وایي چې یو شمېر القاب چې د نفس غرور پیدا کوي د اسلام له نظره باید ونه کارول شي.
د اسلام نظر نه مخالف نمونه نه دي، مګر هغه نمونه چې اسلام منې کړي، لکه شاهنشاه، داسې نمونه پیغمبر منې کړي دي، لدینا احکم الحاکمین، دا نمونه دی، الله رب العزت نمونه دی. په دې نمونه سره باید احکم الحاکمین او دا رقم شاهنشاه داسې لقبونه او شبیه د دې لقبونه چې هغه ډیر عزت او سرلوړي او غرور د نفس پیدا کوي، لدینا باید مخنیوی وسي.
په فولکلوریک ادبیاتو او لرغونو فرهنګي روایتونو کې به مو د ډولۍ په اړه حتمی اوریدلی وي. د ډولۍ کلمه لا هم زموږ د ولسی ادب یو معمول کلمه ده. په خوا به د واده په مراسمو کې ناوی د شاکور ته د ډولۍ په وسیله انتقالې ده. د تیز رفتار موټرو پر رامنځته کېدو سره دا دود یو څه کم شوی دی. راځي باز محمد عابد غوښ شو چې د ډولۍ دود ته تم شوی.
دا سندره کلیوی خو عمر خړلو میرمنو ته د خپل اولادونو د خادیو یاد تازه کوي، نو بلی خوا ته به د ډیرو پیغلو په زړونو کې د ناوی توپ د ارمان غټي هم رټو کوي. دا سندره په خوا په داسې موقو ویل کېدله چې ناوی به د خاون په کور کې له ډولۍ څخه راخته کړه او قدم به یې ورواخیست. ډولۍ د پښتنو په کلو او بانډو کې له پخوانه رواج لري، او اوس هم په ډیرو سیمو کې ناویانې په ډولیو کې د پلار له کوره د خسر کور ته وړل کیږي. شاعر او لیکوال عزت الله زواب چې د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ سره تعلق لري، د خپل کلی د هغه وخت خبره راته کوي چې په ډولیو کې به یې ناویانې له یوه کور نه بل ته بوتللي.
ډولۍ به جوړېدله د واده په ورځ باندې، یا د واده نه یو ورځ مخکې بالکانو تنکۍ لختې د ونو نه راغوڅې کړلې، په زانګو باندې وتړلې، ډولۍ شکل به یې تنې جوړ کړلو، هغې باندې به د پاسه به رنګارنګ شالونه واچول. ډولۍ پسې به ډله خلک روانو، ماشومان به هم پسې روانو. که چېرته به د هلک او د جلۍ کورونه نږدې هم و، نو ډولۍ به یې پورته کوله او د کلي نه به یې لارې ګرځول.
خو د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ د پاخه عمر یوه میرمن د خپل واده د ډولۍ خاطرې وایي.
او لکه خپل موږ په ډولۍ کې وړي یو ځینې ځینې لرې وي ځینې نږدې وي. جړاګان موږ خو ځان مړ کول موږ چې اوس بلویږو اوس بلویږو دي کې خو ډېر کم عقل شته دی ډېرې ډولۍ ولویږي او لاندې ګزار شي لختۍ له ولږي غاټې غلغل مغل پکې پیدا شي ډار څنګه نه جوړي ښځې زړه چوي خدا که هغه میړه نه زړه تور شي پسي ته یې دغې غم کوي. اوس خدا د موټر حساب دی مخکې خو ټول عامه خاص ډولۍ وه د خوګیانو.
دا میرمن وایي چې کله کله به یې له ناویانو سره په ډولۍ کې کاڼي او یا هم ماشومه جنۍ په دې خاطر کېنوله چې ډولۍ وړونکو ته ناوي درنه ښکاره شي.
دا یو ګپ غوندې برابرې د خل بعضې خل چې دا جلکۍ وړه وي چې پرېږې تیږه او سوچو درنده وخیږي چې بیا دغه ورا خلکو په اوګا وړي وي که نه چې هغو ته یو ریکارډ معلوم وي چې یاره موږ داسې درنده که هغه دونه به تر کې وي خو دا موږ ځکه د ماشومانو سکینو یا هغه سکینو چې دا کې او تیږې وسایچ زیاتره.
د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی بیا وایي چې په ښار کې ناویانو ته موټر ګل پوش کیږي او د پلار له کوره پکې راوستل کیږي.
عبدالهادی سریمه په خارونو کې خدود داده چې کله واده تیار شي نو د الګ کورنۍ ګاډی ګلپوش کی او دغه شوخ پله په دغه ګلپوش ګاډی کې کینول شي او د مغه خسر کور ته چې هغه د ناوی کور ده روان شي سره د ګاډو د قطاره هلته چې ورسیږي نو لږ ځن څخه وروسته ناوی او شو دواړه په مغه ګلپوش ګاډی کینول شي او د شو کور ته روان شي. لاره کې ښار ته په کوم مهم چوک باندې چې هلته یو دوره دوی وهي تر څو خلکو پوهیږي چې د واده او قافله تیریږي.
خو د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی بیا وایي چې اوس یې هم په کلو کې د ډولۍ رواج شته دی.
زما نوم سید حمیدالله پاچا دی. زموږ په سیمه کې دغه د ډولۍ کلتور اوس هم ژوندی دی ځکه ژوندی دی چې دغه زموږ د سیمې شاوخوا یو څه کلي شته چې هلته د موټر د تګ لاره نشته. کله د کلي کې واده وي نو همدغه ډولۍ چې د هغې د خلکو ترمنځ یې دومره صمیمیت دومره مینه او دومره یووالی پیدا کړی دی چې کله د ډولۍ د راوړلو وخت شي یعنی دا ماشومان دغه ځوانان دغه سپینګیري د ډول او د نغارې په اولو سره خپل کلي ته راوړي.
یاد دی وی چې په ډیرو هغو سیمو کې چې اوس ورته د موټرو د تګ لاره پیدا شوې د ډولۍ وزې موټرو نیولې دی خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اوس هم ناویانې په ډولۍ و کې راوړل کی.
د ادبیاتو لارویان به اکثر وخت له دغې پوښتنې سره مخ کیږي چې ادبي فنونو ولې لولو یا د ادبي فنونو د شرح اړتیا څه ده. په پښتو ژبه کې د فنونو بحث ډیر لرغونه نه دی خو ابتدایي علمي بحثونه یې له عربي څخه په تقلید په شلمه پیړۍ کې پیل شوي دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او څېړونکي نجیب نایل سره د ادبي فنونو په ارزښت خبرې کوو.
هنر جاج
مننه نایل صاحب چې وخت راکړ پوښتنه کوم چې اکثره وخت زموږ د غزوان کول نوی شاعرانو ادیبانو فرهنګیان یا چې هغوی د ادبیاتو پوهنځیو ته ځي هغوی کله چې ادبي فنون لولي او یا هم د ادبي فنون په حواله خبره کوي نو بیا کله کله وایي چې یره نو فنونو ته اړتیا څه چې موږ فنون ولولو د اړتیا په اړه راته وایي فنونو ته څه اړتیا ده چې خلک فنون لولي یا د فنونو په برخه کار کوي.
فنون چې دی ادب ادبیاتو کې نه اواز منګه دا شی یوازې ادبیاتو پر مختص کو. فنون چې دی منګه په ورځنی ژبه کې هم د فنون نه کار اخلو او هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ور کوي هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي. مثلا منګه په فنون کې ما کنایه منګه په ورځنی ژبه کې لرو بلابل برخه چې دی منګه دغه شان چې دی تشبیه د تشبیهات لرو خدا منګه چې وای چې مثلا اړتیا څه ده د دې اړتیا دا ده چې دا ادبیات چې دي بلاغي علوم دي فصاحت او بلاغت پورې اړه لري.
بالکل
نو منګه یو وینا چې په بلابلو شکلونو باندې ارائه کوو داغه وجه دا ده چې مثلا منګه خپل مفهوم خلقو ته ورسو. د ادبیاتو یا د بلاغي علومو تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیر راي کو. نو د دغه اړتیا په نظر کې نو سره د علوم چې دي د ورځنی ژبې نه رامنځته شوې دي او به ته مونږه تطبیقي اړخ په دغه په تطبیقي اړخ یا تیوري وته رامنځته کوو او د دغه په نظر کې نو سره چې ده دغه اړتیا هم دغه ده چې مثلا مونږه دغه شین چې دي چوکاټي کو
اوس خبرې په تایید کې چیرته موږ فنون ونه لرو نو زموږ ژبه نیمګړې کیږي، ځکه ادبي فنون دي چې زموږ ژبې ته غښتلتیا ورکوي، قوي کوي، او باید په عامه ژبه کې موږ کارول شو کارول کیږي. موږ تاسې
سیقل مسله ده، مثلا د ژبې د سیقل مسله ده، ژبه چې ده په دغو مسایلو باندې چې ده سیقل کیږي. مثلا که موږ ورته چوکاټونه جوړ نه کړو نو دا چې ده به وحشي پاتې کیږي. خو همدغه د بلاغت مسله ده، مثلا د فصاحت مسله ده، څه ډول مثلا یوه خبره مفهومی خیر راشي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر ووسیږي. د بلاغي علوم مثلا همدغه ده چې مثلا موږ په خپل وینا کې چې د تاثیر واچو نو تر ټولو ستر اړتیا ده.
دغه ادبي فنون خو یو مسله دا می چې موږ د عام خلک امکارو کنه، خو موږ پرې نه پوهیږو. بیا تاسو د خبرې په تایید چې بیا په ادبیاتو کې چوکاټي کوو،
چوکاټي
سیقل کوو.
بلکل.
مثلا په عام ولس کې یو خزوی چې د فلانی داسې د لکه لخته
لخته
تشبیه وکړه کنه، خو په ډیر ساده ډول موږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې، نو یعنی ضرور چې دا باید ولوسل شي.
هو په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته موږ په تجدد یعنی والی د زینو شانو په سیګر زیګو الته مثلا موږ دا وایو چې دغه شی چې د تشبیه ډیر سیقل شوله یا غش ولا دا ډیره مبتزله شو د ابتزال تر هدا ورسه ډیرو خلکو وکاره ولا نو بلاغي علوم موږ ته دا هم یو قسم راتادای کی یو دغه نظریه چې موږ باید په دغه خپل په مسایلو کې چې دا ډیره مثلا هغه کیږي ډیره تکراریږي نو دا شه د دې خوند منځزي هغه موږ ته دغه د علم موږ ته دغه هغه راکې چې باید موږ ځین نیو نیو شان را پیدا کو او دغه شان په نظر کې نیو رامنځته کېدل سره ژبه لا خوندوره کیږي.
مې څه مملته خبر کوم کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په پښتو ادبیاتو کې په ادبي فنونو کار کیږي د بینوا صاحب او د شمیر نورو مشرانو له وخت رانیولې تر اوسه پورې چې په همدې برخه کار کیږي، مګر هغه تیوري چې له همغه وخته د بینوا صاحب له وخته او تر اوسه پورې شمیر مشرانو چې په لار پښتونخوا کې په کار شو هغه تیوري بیا هم تکراریږي. ځینې نیمګړې دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نه وي. څه ستونزه ده؟ ولې تغییر نه راځي؟
ستونزه دا ده چې زمنګ ټولنه بدبختانه ما چې درکړې ده زما استادانو ته په احترام باندې دا خلک چې دي سهلنګاری کوي، یعنی زخواری نه کوي چې مثلا د نوې شان په څیر ګرځي. هغه مثال هغه تعریف او هغه سي د زړو کتابونو کاپی را روانه تر دا مهاله پورې په نوې شیر کې چې دي هم دغه نوې شان شته خودی خواري نه کوي. په دې معنی چې مثلا عمل د چدو ته کم شیر پاتې تلیفات شکل لري، نوې شی په څیر دوی نه شي ګرځېدلی او نه ګرځي. منګه کولای شو چې مثلا دا کم علوم چې دي د منګ ته مثلا بدی بیان مثلا په هغه کې دا په همدغه علومو کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا دغه قافیه یا عروض دا د نورو ژبو په بنسټ مونږ ته راغلي، لکه د عربي په بنسټ باندې راغلي. خو په عربي کې چې کوم دا الترامنځ شوی دی مونږ د امغو د ژبې په چوکاټ کې مونږ ته امغه مثالونه پیدا کړی دي، خو مونږ د څه کول شو چې مونږ په خپل ژبه کې نور شان شته چې مونږ کول شو هغه د پر خپل نمونه کېږو. الته نشته ده دلته مثلا نوس راغله ده نو چې دلته راغې فلهازه علما باید په دغه برخه کې کینی د علم علما او د دغه کوم زمونږ شهرانو نوی چوکاټونه نوی فرمونه نوی سيزونه رامنځته کی د دې لپاره باید نوی نمونه پیدا کی. یعنی دا په کار نه ده چې مونږ مثلا همیشه تقلید وکړو، باید خپل مونږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شان نوی شان چې رامنځته شوی د دې لپاره نوی تیوري رامنځته کو، نوی تعریفونه رامنځته کو، او دغه نوی کوم جوړښتونه چې مثلا شیر کې رامنځته شوی وي دغه چې ده د دې لپاره را نقل کو په خپل کتابونو کې فنونو کې د فنونو په برخه کې زما خپل زړه چې څه نه څه کار وکم. نو په هغه کې ما خپل نوی مثالونه پیدا کړو، خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوی نمونه ورته کړم.
مې سب څه هم دلته خبره کوم د هر دور شاعري ځانګړي وي او ځینې بیا موږ ترپات شي چې موږ یې وسم لولو، مثلا رحمان بابا دې موږ یې وسم لولو یا دې تورته نور شاعران دي. خو دغه په فنونیه برخه کې په کار ده چې موږ تغییر رامنځته کو، او تغییر خو زموږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ بدلون په حال کې دی، په فکری لحاظ هم بدلیږي، ټولنه هم بدلیږي، ټولنه هم د بدلون په حال کې ده. نو باید زموږ د فنونو برخه هم تغییر وکړي. زه چې کله د ادبیاتو دی و شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې هغه څه چې هغه په خوا شوې دي امغه د حمید بابا شاعری ده چې امغه څو بیتونه چې مشخص او اشخاص په کې صنعتونو د شان په انتخاب کړی دي او پیدا کړی دي په البته همدا راخصی دي زموږ په وسم شخوند وو د بدلون لپاره چل لار په کار زموږ وسنی شاعران هم یعنی د وسنی شاعری مارټیا لري چې فنون په کې وټاکل شي صنعتونه په کې انتخاب شي او نوی نوی صنعتونه په کې شته نوی نوی برخې دي په کې د دې لپاره څه کول پکار دي
مسله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسایل دي چې هغه جامع او معنی دي جامع معنی په دې معنی باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او سم مغه د تیوري په تطبیق کې موږ هغه کې فرق نشو راوستله مثلا 2+2 د حمید بابا په وخت کې 2+2 څلور او سم 2+2 څلور دي دغه د سنتونو مسله چې ده د په وسنۍ شاعری کې چې ده هم شته ده په پخوانیو کې هم دغه سنتونه موجود وو ولی موږ تاسو چې د اوس دور خلک یو د نوي فکر خلک یو موږ باید نوي فکر را انتقال کو هغه چې هغه وخت رامنځته شوی کول شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه دغه هم یو یادونه وکړو چې مثلا دغه شین چې دی په تاریخي لحاظ باندې دغه سیمخ کې راغلي دي نو دغه پخوانیو یا متقدمینو چې کم کار کړی دی زموږ د پاره بنسټ یې نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کول شو او دغه سیمخ ته خی چې مثلا تاریخي پس منظر په توګه چې دغه فنون دغه سې چا کار کړی دی مثلا د کاظم خان شیدا په خپلې و پښتو شعر حسب حال په هغه کې مسنوي ده په هغه مسنوي کې د پخوانی شعر چې د نه مخ کې کوم ول شو دغه خکر کتنه کوي دی مثلا چې پخوا چې شعر روس پینه تدبیکيږي او کچې ته مثلا چوکاټ ته جوا چول شي هغه چوکاټ کې چې د جګیږي او ټټیږي دغه مسله ده د بهرونو مسله نو دغه سی منګ د پاره چې دی په خوانه هم دغه سی دا سیستماتیک دا شعر راغلی دی نو سیستماتیک چې راغلی منګ چې اوس خلک اوس اوسنۍ زمانی خلک منګ په خپل شعر کې چې ته جدت وینو هغه سی شاین وینو چې هغه په پخوانی شعر کې نشته ده ستا مخکنی خبرې په تایید باندې چې مثلا هر شعر یې په خپل دور کې رامنځته کیږي او د خپل او دغه وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره رامنځته کیږي
موږ دا د عروضی شاعرۍ او د پښتو ژبې خپل شاعري چې موږ هغه چوکاټونه هغه عروض چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ پښتو باندې تطبیقو او هغه چې موږ د پښتو ژبې خپل څه پیس خجیز جوړښت دي دغه ته ساعت یاد چې موږ دی د عربي ژبې قواعد مخلو او یو شمېر شاعرانو د تطبیق کړي دي هغه رکنونه مفاعلون هغه د تم تطبیق کوم ارتیا لیدل کیږي
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته د عربي علم ده انکار ته نشي کېدلی په عربي کې تطبیق ډیر وړ ده په پښتو کې د تطبیق ونه د ارتیا خبره چې دغه ده کڅو کې یو مثلا ادبیات او ماسیل او سبات یو ځکه مخکیږي نو دغه موږ په خپل شعر کې دغه برخې کار شوی ده باید یو ماسیل دغه ولود د علم نه باید خبر اوسي او دا چې د تطبیق ور نه ده نو په پښتو شعر کې فل حال مثلا د یو څو استادانو نه مواره کاغه په قربان پوشي نور په اروز باندې دلته تقریبا څوک ډیر نه پويږي په دغه علم باندې نو هغه یو څو استادان کولای شي چې مثلا د تشریح کې تدبیقي کې په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زړه څوک وسه ډیر نوي نه بچ مثلا په اروز دي هم ډیر پويشي نو زمنګ د شعر اکم جوړخ چي دي هغه خدای دی وبخیر شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی دی کوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دی نور زمونږ نور سازان چې پښتو شې چې سپیس خجی سیستم دی تطبیقي ور باندې او په هغه کې جوړ راځي او نو فلهازه
نو
سیستمونه د دې خو په دغه کې چې دی زیاتې چیرنه ته اړتیا شته ده چې مثلا په دغه سپیس خجی سیستم کې چې دی د خج فشار مسله ده هغه تکراری کې دغه باید صنعت خلکو ته خوازی شي
ډیر
خوازی شي مننه
ترنو مشمانو نن یو ځل بیا تمنا وهی راغلی او ساسو لپاره هغه یو ځانګړي کیسه راوړی ده دا کیسه د مرغۍ شیدین میږي راځي چې دا کیسه په ګډه واورو او کلمه چې واوري ده بیا یې خپل همزولو ته مو کړو
زر پانا د مرغۍ شیدې
ډیره په خزمانه کې یو هلک وو په یو کلی کې ژوند کاوه. د دغه هلک نوم ابراهیم وو. د ابراهیم یو سپین سرې مور وه، نور سوګم نه لرل. ابراهیم ډیر زیار کاوه، ډیر کار به یې کاوه. مور هم ورنه ډیره خوشاله وه. ابراهیم به تل د هر چا سره مرسته کوله. له دې امله په کلي کې په ټولو باندې ډیر ګران وو. هغه مهربان او زړه سواندی هلک وو. وختونه د غشان په ډیر خوشاله تیریدل. یوه ورځ یې مور ابراهیم ته وویل، زویا په کور کې لرګي خلاص شوي دي، ولاړ شه د غره نه لرګي راوړه. ابراهیم وویل، ښه ده مورې، زه به لاړ شم لرګي به راوړم. ابراهیم روان شو، روان شو، ډیر مزل وکړ تر څو چې یوې دښتې ته ورسېدو. دښته ډیر آرامه وه، هیڅوک هم هلته پکې نه لیدل کېدل. ابراهیم ډیر مزل کړی و، ستړی شوی هم و، ګرمي هم ډیره وه. نو د یوې ونې سیوري ته کېناستو تر څو دمه وکړي او بیا به غره ته لرګیو پسې لاړ شي. ابراهیم چې کلا د ونې سیوري لاندې کېناست نو خوب یوړو. ابراهیم چې خکلک ویده شو، یو ناڅاپه دیورا پیدا شو. په خوب ویده ابراهیم د ځان سره وتښتو او بې وشه یې کو. کله چې ابراهیم په وش راغی نو ډېرې چیغې یې ووهلې. له دېونه یې پوښتنه وکړه، ته څوک یې؟ زه دلته چا راوړی یم؟ ما نه څه غواړې ته؟ دی ورته وویلې، زه دیو یم، ته ما دلته راوړی یې، زه تا اوس خام خورم. ابراهیم ډیر ویریدلای وو، خو ابراهیم ډیر هوښیار هلک وو. نظر یې دیونه پوښتنه وکړه، ته ولې ما خام خورې؟ ولې ما تا ته څه ضرر رسولی دی؟ دی وویلې، زه تا ځکه خورم چې زه وږی شوی یم، زه مجبور یم چې باید یو څه وخورم. ابراهیم دیو ته وویلې، خیر دی، ته ما مخره، زما په کور کې یوه مور ده، هغه به ما ته په تمه وي. که ته ما نن وخورې نو سبا ته بیا وږی کیږي، بیا څه کوې؟ دی ورته وویلې، ته څومره ساده یې، خو نن تا خورم، سبا بل څوک خورم. ابراهیم ایران پاتې وو چې له دیو سره څه وکړي او داسې کومه خبره ورته وکړي چې دیو له ځانه سره مصروفه وساتي. یو ناڅاپه ابراهیم دیو ته وویلې، ته غواړې چې تر قیامته ژوندی ووسې؟ دی وویلې، هو ولې نه غواړم. ابراهیم ورته وویلې، ما ته داسې چل زده دی چې که تا ته وښیم نو ته به تر قیامته ژوندی وي. خو دا چلم زه تا ته همداسې نه ښیم، ته به هم زما یو کار کوې. دی وویل، سمه ده، خو ته ما ته هغه چل وښیه چې زه هېڅکله مړ نه شم. ابراهیم ځواب ورکړ، زه زما تا ته د مرغۍ شیدې راوړم. کله چې تا د مرغۍ شیدې وڅکلې نو ته هېڅکله هم نه مړ کېږي، خو ته به د شیدو پر ځای ما ته د اسمان ستورو نه یو ستوری کته کوې. دیو چې دا خبرې واورېدلې په خندا شو او ویې ویلې، ته لیونۍ یې که په ما د لیونۍ ګمان کړی دی. مرغۍ کله شیدې لري او د اسمان ستوری کله څوک کته کولی شي چې زه یې درته کته کوم؟ ابراهیم بیرته ورته ځواب ورکړ، خو خبره هم دلته ده، زه درته د مرغۍ شیدې د هر ځای نه چې وي پیدا کوم، او ته به هم کوشش وکړې چې د اسمان له ستورو نه یو ستوری راکته کې. که داسې ونه کړې نو ته به څنګه تر قیامته ژوندی پاتې شې؟ دا چې ته ژوندی پاتې شې نو ته باید دا کار وکړې. دیو حیران شو او ویویلې، سمه ده، زه به کوشش وکم چې تا ته د اسمان له ستورو نه یو ستوری کته کوم، خو ته به هم د مرغۍ شیدې خامخا پیدا کوې. زه غواړم چې تر قیامته ژوندی پاتې شم. که تا داسې ونه شو کولی نو زه به تا خام وخورم. ابراهیم ورته په خندا شو وویل، سمه ده، زه شیدو پسې ځم او ته ستوري پسې ولاړ شه. ابراهیم لاړو، د یو چانه یې د غوا شیدې پیدا کړې او په شیدو کې یې ولا په زهر هم واچولې. دیو ته یې راوړې. دیو ته یې وویل، اوس تا نوبت دی، ما خو شیدې راوړې، نو ته به هم اوس ما ته ستوری کته کوې، بیا به زه دا شیدې درکم. دیو حیران وو چې اوس ستوری څنګه کته کی. دیو ډیر کوشش وکړ چې ستوری کته کی، خو په دیو نه توانېدو، ډیر ستړی شوی وو. د ابراهیم نه یې شیدې وغوښتې چې لږې شیدې خوراکه. ابراهیم خو له خدای هم دغه وخت غوښتو چې دیو په داسې حال کې گیر کی چې دا د زهرو شیدې ورکړي. نو ابراهیم هم دا شیدې ورکړې او دیو وڅکلې. نو دیو پوښتنه وکړه چې دا شیدې ولې داسې بدمزه دي؟ ابراهیم وویلې، دا ځکه چې تا خو د مرغۍ شیدې دي او د مرغۍ شیدې خو بدمزه وي. نو د ابراهیم په خبرو دیو تیر وته او ټول شیدې وڅکلې. بیا یې کوښښ کوه چې خپله وعده پوره کړي او ستوری راخ کته کی، چې په دې وخت کې زهرو په دیو باندې تاثیر وکړ. دیو په ځمکه وغورځېد او ابراهیم ته په غوسه شو چې دا ټول ستا د لاسه دا تاثیر کړل، زه ولې داسې بې حاله کېږم؟ ابراهیم په خندا شو وی ویل زمنګ د مشرانو یو متل دی چې وای سچ کری هغه بری به هغه دی ته وای کبد کوي بد بګوري که خکوي نو خ بګوري تا تل خلکو ته zarar رسولای دی نو دا هم ستا د بد کړونو سزا هم دا و چې دیو مړ شو ابراهیم هم ډیر خوشاله شو دا کیسه یې ټولو ته وکړه او د کلی خلکو هم په ابراهیم د اتل نوم کې خود
لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې د مسکا د ورځ یادونه کړې وه د اکتوبر د لومړۍ اونۍ د جمعې ورځ د مسکا نړیواله ورځ ده د مجلې په وروستۍ برخه کې د چین د دولتي پوهنتون له استادې لیمی علیزی سره د مسکا په ارزښت او د مسکا د ورځې په تاریخ خبرې کوو په پیل کې مو د دغې ورځې د تاریخ په اړه پوښتلې
د مسکا نړیواله ورځ په نونسو ادریش پیته کی د هاوی بال یو هنرمند په نوم په ماساچو سټس یالات کی د بیمیر کمپنی لپاره د مسکا یو زیر رسامي مخ جوړ ک چې یو بل ته د مسکا هغه خوشالي احساسات یو بل سره شریکوي چې بیا په ورسته په نونسو مني ویکی بیا د انټرنیټ لپاره هم یو رنگ زیر سټیکرونه جوړ سول د مسکا اوس مهالم دا د سټیکرونه یو بل ته د خوشحالي او د احساس یو بل ته د احساساتو د شریکولو لپاره یو بل ته د مسکا ورکولو لپاره هم خلک ډېر د دې نه ګټه اخلي او یو بل ته لیږي او شریکوي نو اوس که موږ ووایو مسکا وایي اصلا وایي کله چې څوک یعنی وایي ډېرې پیسې فیدا کړي هغه د دې د مسکا سبب کیږي نو یوازې دا هم نه ده همدا مسکا چې دا مسکا هم د کولی شي پیسې رامنځته کړي ځکه چې دا کمپنی اوس مهال داسې کارونه که کال تر 50 میلیونه ډالر عاید لري
که چیرته موږ تاسو دغه ورځ ون مانځو ارزښت په څه کې ده د کوم ارزښت په اساس دا باید ون مانځل شي
زموږ چې استاد زموږ یو جنگ ځپلې هواد لرو څنګه زموږ په ژوند کې ډېر زیات دي نو په کار ده چې د پریشانې د ستیشته په خاطر موږ ته په خپل منځونه کې یو بل ته د مسکا او خندا ډالۍ کړو او دا ورځ ول منځو ځکه منځ موږ یو مسکا کولای شي د نورو لپاره د خوشحالۍ سبب شي د مسکا دا موږ د مسکا په واسطه خپل هغه خوشي احساسات لرو له نور سره شریکو او هغه د ورځې په ترڅ کې دا د دې په بدن کې یو مثبت انرژي تولیدوي او د خپل سره خپل هغه ټول کارونه په ښه توګه ترسره کوي
که څه هم دغه ډول ورځې په د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا په پرمختللو ټولنو کې ډېرې په شوق او ذوق سره منځل کیږي مګر په افغانستان کې دغه مسئله داسې دي چې څوک ډېر پام ورته نه کوي او یا خلک حتی اکثره خلک ترې خبر هم نه وي څنګه کولای شو چې دغه ډول د خوښۍ ورځې چې دي یا دغه ډول ورځې چې پر رواني لحاظ پاروي لحاظ موږ هیوادوال خوشاله کی دلته مشهوري کو او دلته ون منځو
اګه بلې چې موږ وطن موږ څنګه په لهوادي او دې ته موږ ډېر ضرورت لري چې دا ورځې د خوشحالي ورځې د مسکا د خندا ورځې دلته یعنی رسمي کړو نو یو ځنی لارې هم دا سوشل میډیا او رسنۍ دي چې لکه موږ د رسنۍ لارې کولای شو دا پیغامونه او دا ورځې پرسنی توګه راکو او هم څنګه نن د سي په مکتبونو پانتونونو کې یعنی کوم چې په نور نړۍ کې وګورو هغه د دې لپاره دا رسمونه په سو مکتبونو شونځي کې په شونځي کې د زیر سپیکر لرونکي په کاني په یعنی همداسې په شارونو کې دی لکه د بیرغونه چې موږ مثلا د ازادي په ورځ په شاهدونه په شایسته کولو اندار خندې ډول ډول په قانون څخه کار اخلي نو کله چې موږ هم همدا د خندا ورځ په ورځ په مناسبت خپل کورونو مخته یا د شاهدونو د کوڅې همدا سي پانتونو نه نور رسمي ځای نه کې د دغه ډول په قانون څخه کار واخلو نو کېدای شي موږ په وطن کې به امدا د خندا ورځ عادي سي او یو بل ته مسکا یا خندا کوو او ډېره ضروري ده چې موږ یو بل سره امدا خوشحالي کوم احساس خوشحالي چې موږ لري یو بل سره شریک او دا یو ډېره اسانه یو ډالۍ ده چې موږ یو مقابل لوري ته ورکوو.
بالکل په پای کې د مسکا د ورځې په پار زموږ هیوادوالو ته کوم پیغام لري؟ آیا په مسکا ورته دا پیغام وړاندې کوي که نه په ډېرې غصې؟
مسکا په اړه زما پیغام د ټولو هیوادوالو ته دا دی چې کله دوی سهار له هر چا سره دوی مخامخ کېږي باید د یو مسکا خوره کړي په مخ باندې. همدا مسکا ده چې موږ ته د ژوند د ورځې هغه ټوله مثبت انرژي د ورځې په کارونو کې موږ ته تولیدوي. یعنی د مسکا زه خپله شخصا ډېر د مسکا یا سمایلي فیس لرم. د دې پورې زه یو تجربه ستاسو سره شریکول غواړم. زموږ یو وخت زه محصله وم، امتحان و، ډېر سخت امتحان و، نو کله چې موږ سوالونو ته وکتل ټول ډېر خفه و. زه برعکس ما خندل. نو هغه استاد زما څخه پوښتنه وکړه چې لیمې نن د امتحان ورځ هم ده او سوالونه هم ډېر هغه دي سخت دي، ته ولې برعکس ته خاندې؟ نن هم ته خاندې. نو خندا کولی شي حتی که هر سخت هغه وي موږ ته یو مثبت انرژي راکوي چې موږ په هغه کار کې به انشاءالله کامیابه کېږو او بریالي کېږو به.